آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي د جون په 14مه زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ خونځي تړلې دي دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلی شي او په دغو زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان نجونو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي په دې اړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره یوه مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خانګل د کابل څخه په ستاسو سره په هم تماس یم د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوم چې د ایران نه کومه مواد پلاستیکی مواد دانه را روانه ده دا په کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیره غټه نقصان رسولی چې ټول غریبانان یې بیکاره کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانې دي مخکې بازارونه سم وو اوس هر سړی تاوان کړی شرکتو ته تاوان دی زما خپل هم شرکت وو شل نفر کار راسره کوي اوس یو نفر کار نه کوي شی نسته کورو باندې ناست یو نو د دې څخه دغه هیله لرو چې په دې لږ ګمرک ور زیات کړي چې خالي زموږ بازار لږ ورسره سم سي هغه را روان دی زموږ مال څوک نه اخلي وروره موږ ږغ تر لوړو چارواکو پورې ورسوئ مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه باندې کې هلې مې ورسېږي د چرغ دروغ جوړ خوشحاله اوسې محترمو موږ وزت کله ان شاء الله شدی شکر دی الحمدلله خدای راضی یو وطن یوازنی مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنۍ ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او فرموش باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهیز دی او افغان نشر کې ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالونو ته پاک سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان فکر مند پکتیکا والا یا د برمل ول سوالای نه هله لره چې د مسولینو چرواکی نامه دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا والا یا د برمل ول سوالای کنه ډیر جوړ کمزور راځي وای زه دا ته پم لارونه وشي نټر ته تیشي کته نشي بهخي میش ډیر ستونزې دي بهخي نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکون کنه راغاله رما سمیشتا داغا نیت دمو پیغام ورا ساوی
سلام پی احترام زا کریملا زابلیم دا زابل سمیاری کنی ولی دا ساسر پا تماس کیم دا دا زابل شبکه انترنتی شبکه دیر زیاد خرابی دی زا دا لولپول و چارواک سدا غوارم سدا سمی کی بیخی او مخ کار کهی نه دا بازار دی لایشتی مگر دا اطراپ دی بیخی پر مخ کار نکی د دا غشتن لرم چې دا کار وکي باید یو توجه ورته وکي
سلامونه دا طالبانو دا کړنه هم زه مخالف سم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیره زیاته لایق او استعداد لرونکي ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان هم دا هم وړاندې کولی شم چې زما نه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولی شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړې کړي دوی اقتصادی برخو کې هم په دې شي خرول ولوبوي نو دا یو خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په حق باندې دوی دا سرګندونه وړاندې کړي ولی نورې خبرې هم شته چې تما سره عملا تاسو غواړئ چې اوس خبرې وکړي نو تاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ
السلام علیکم اول تا تو بده ازادي راډيو ټولو کارکون ته سلامونه ونکي هیلو نه کوم. زه تقریبا د شپږ میاشتې کې چې پاکستان نه مهاجر شوی ما او راغلم افغانستان ته، نو دلته خو کار کسب روزګار هیڅ هم نشته او ډېر په مشکلاتونو سره ګیري، او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسې نه لرو چې مثال د خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو. نو چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وایي چې دوا نشته، نو یو ته د خلکو دپاره دوا ورکوي او یو ته دپاره نه ورکوي. یعنی څوک چې واسطه لري هغه دپاره دوا شته، څوک چې واسطه نه لري هغه دپاره دوا نشته. یعنی واسطه بازي اوس هم دوام لري.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د تاریخ پر برابر باندې د تاریخ د بدیل خلق وای، د بدیل لاري خو ډیر دي، خو خلق نه مدیکي پر ځامنې سب بادام درختی جواز شوتالو دا درختی خلق شنه د بدیل معیشت او تاریخ شو ډیر کر کېدل خلق غاو کولا مر خپل مصرفونه جوړي، خپل مصرف نه را جوړي. دا دی وخار و چې باندې سوله و بیا دا چی وی په دا درې کال نه یو دلوژې مړ شو تا ولې دې چې څوک دلوژې لغتې ولې د خدای شکر دې ادا کړي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه دې ما دا پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي، باید مخه ونیسي. یو خروډونه سنگل دي او بل دا موټر کوم ډرایوران سي دي د لایسنس نه لري، باید لایسنس پوښتنه وسی او پاسنګ وسی. د دیو بل خبره دا ده چې په سرکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. موږ دغه پوښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو وینې تویدلې، وس خدای پاک اوینه بند کړل د موټر په خی ډیر رامنځته کیږي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ وه د نیمروز ولایت په سبزګرزی سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقه کې یو ساعت لاره تر بازار دغه مرستې راځي. موږ په کښې وهم لیکي بیا چې ورسو بېرته بیا راته وایي وستین مانه سه دا خلک یې بیا لرې کوي پر ځای خپل خلک وراچوي. دا چمره سره کې یو موږ داسې خلک یو چې د توغنه نه لرو، کرایه په پورو په دغه جوړو، بیا څه بازار ته غم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چا ته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر ټولو چارواکو دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ور ورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به ورکم سي، نو دوی ورته ډېرې شکوینې شروع کړي دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي، کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي، د ملایانو څخه زکاتونه نیمه کوي او نور مالیه یې ډېر دي. مثال ګمرکان یې ډېر دي، پر موږ باندې شان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. زموږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان، بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما لخوا نه قبول کړئ. زه خوښ یم چې ما ته تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینې فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دیرش ورځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سریف ال او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي،
هغوی نه لاس قطع کېږي یا زنا ترسره کېږي، هغوی هم هلته په دور وهل کېږي. ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحلو او نور ځایونو کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي. تاسو له سلام زه د لشکرګاه ولایت نصرای ولسوالۍ د بلخانیه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ورود سر قربان سم، دغه طالبان اوس دغه نوی رشی چې اخیستل کیږي د اوس پسل ده، دغه وشره بل زکات بل نیمه ټولی نیمه املا ترکوي کې خور مسکین دوه کوي. زما د شیخ صاحب صدا غوښتنه ده چې دغه کار دی بدلیږي، دغه مسکینان خلک ټول بیا زکات او بیا شو بیا بده د دې ماشان ګولان لري د دغه زکات په خپل ټولې زکات پر دغه مسکین کیږي. و سلام په احترام ما ژغ دی ورسی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته پیغام تاسو ته پریږدم. دغه د امسکلا په ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاری زیاتیږي، کار او روزګار نشته، ټول ځوانان او الوکان چې دي ټول بیکاره ګرځيږي. نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو، اولا خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسیږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده. دې لارې ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم د دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې و هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو، هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر د پاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بیکاره ځوانانو ته د دې یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته د یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فیلحال داسې حالات لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یو سخت زندان کې یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري فقط لکه په یوه زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه فقط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه دا د پردو تر شا خبرې. یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامي سوي. تا به اورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پاملرنه نه کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم، نو په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې دغسې ډېر ستړي خلک شته. کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو یتیمان ته دې ور ورسیږي، او پر دغه برابر کېږي پر دغه رقم غونډه صحیح ده. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. نو دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي، دوی یوه نتیجه ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید د دې غونډو له وجې نه یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي، رسمیات خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیاتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. د پیغامونو په ترڅ کې زینه داسې و چې د طالبانو له حکومت په کې غوښتنه شوې و چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 13مه د طالبانو له خوا د نجونو پر خونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره زیانمنې تمام شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانېدونکې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدر بار سره مرکه کړې ده.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څنګه چې په دې ضرورت کې له لاسه ورکړي خنه شي. ډېر ونچنو چې د سفر او بیلابیلو دندو او مسلکونو ته د رسیدو لپاره د خپل خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغه ته د رسیدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېرې په پراتلونکو کې کومې پایلې ته ونه رسیږي او نه به هم د جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به زیانمن شي او د هیواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بل قوا عمله عمله چې په دې موده کې او هر ورځ تیریږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر سلامینځ تللی. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زکرو لبن سټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجونې چې لشپغم ټولګي نه پټي ټو ټولګي او کې په زکرو بوختي دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6th
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو دا ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد دنچونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
To what extent can
په افغانستان کې لزده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټول اتباعو مرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپل یو پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکی ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی په نږدې درې وونه یو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
بخښه اون جنود طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړه او د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخې څخه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنود خوځو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حده شاته کړی چې طالبان په دې د کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دله څرګنده نه ده چې آیا افغان میرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري. چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او دغه شان د ښځو اونچونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هی دربار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکون کوشیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر سلور نه پنځاویا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد خپل ازمیر ژغ اوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې شنه دره کسې د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې څخه معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کېږي دا زړه رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي ضروري او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پر څه شمارو ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی تل دی ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 0 خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام و تاسو ته کوم درس ته څنګه وخت په خیر همزله لامنه ملغمه څخه موږ د یو تر زه چې نصر نومي چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوه د دې په سلو وې څو کالې تر وکړنه پرتان د پاره سمالمه ته نومه ته په داس مې راځم دی وه چې تر واه یا تیا نه هیڅ په سوا تایا.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې زه اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شای تاسو په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل پخپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنئ، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجري لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماستري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، دغه راز رادیو تلویزیونی پروگرامو برخه کې بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمیر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني آزموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. د څو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقعه وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابی او د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و. دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه، د سولې په برخه کې لوی لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه، د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع هم وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاری الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډېره مې عملي کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو و، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشرات و مصران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې، ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم، او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هیڅکله بقا نه مومي، هیڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې، چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تلي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په پند اساس مو ګوس هم یو لیل هم د نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو. تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو او فلسفه هم داده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو. ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي که هغه زموږ سیکان او هندوان دي که مسلمانان دي که مسلمانانو کې شی او سنی دی که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي ولسونه هم سیلابونه وړي که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه خپل افکار خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو. هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو. زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود. په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ که داسې زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما دپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ په برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی. په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکام وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم ننګرهار راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېده. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسۍ او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده. او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته، او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یوویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هېواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټه د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د دو میندو څانګه، په نهو څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونونه تر 12 ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي و په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو، لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تعلیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وو په انګریزي ژبه په 50 هیوادونو کې، هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو ته مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، 10,000,000 ډالر هم په دې یو سفر مصرف شوده، هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار و، او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسیدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ امادګي وښوده، خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته 10,000,000 ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره
یو پروګرام وو او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول؟
نه دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلې وې او ورته ویلي وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ یې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطف
وکړ، سلامونه او دعاګانې.
Thank you.